السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین یو بجه شوی دا نن د خالی ورځ او د 2015 کال د اپریل 12 نیټه دا ز فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په بلوچستان کې د مزدورانو د وجل کېدو په پیښه احتجاج د خیبر پختونخوا تعلیمي صورتحال قبایلی سیمو لپاره موجوده قانون اف سی آر کې د اصلاحاتو نه عملي کېدل په کراچۍ کې د بلدیاتي انتخاباتو کې د پښتنو رول او مسلې او په یو شمېر نور موضوعاتو تفصیل درکو. خو لومړی زموږ د همکار منور شان خبرونه اورو.
د خبرونو سرټکی په کوټه کې د مزدورانو اتحادیه په تربت کې د شلو مزدورانو د وجنې خلاف مظاهره کړې ده. افغان ولسمشر ویلي د خیریه ادارې کارکونکو وجنه د وطن د دښمنانو کار دی. امریکا وایي د مشکلاتو باوجود ممکنه ده چې د ایران سره د ایټمی پروګرام په سر جامع لوزنامه ترسره شي. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په تربت سیمه کې د وجل شوي شل تنه مزدورانو مړی پنجاب او سند صوبو کې خپلو پلرنیو سیمو ته رسول شوي دي. خپلو سیمو ته د لیږلو نه وړاندې پرون په کوټه کې د دې مړو اجتماعي جنازه وشوه چې پکې د دې صوبې وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ په شمول یو شمېر اعلی چارواکو ګډون کړی و. هلته په کوټه کې پرون مازدیګر د مزدورانو اتحادیې د دغه مزدورانو د وجنې خلاف مظاهره وکړه او د حکومت نه یې د لړ کې د چټک امنیتي ګامونو پورته کولو غوښتنه وکړه. په دغه موقع د یادې اتحادیې مشر محمد رمضان اچکزی مشال لیډیو ته وویل
موږ تقریبا د ډیرو کلو سره د دې د فارغ خپل احتجاج کوو او امید کوو چې دا حکومت چې دا راغلی د جمهوریت د خلکو په وټو دی دا به یو داسې حالات پیدا کړي چې دلته به د ژوند هغه مقاصد د عام شهریان د پرسي. لیکن د افسوس خبره ده چې ورځ په ورځ خلک مړه کېږي او دا حکومت چې دی د دې سره د دې ترجیحات نشته.
د خالی په ورځ د تربت په ګوګدان سیمه کې په وجل شوي مزدورانو کې د دیار لسو تنو تعلق د پنجاب رحیم یار خان سیمې او د اوو تنو تعلق د سند صوبې حیدرآباد سره وو. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د استاد کور په کور نومې کمپاین په ترڅ کې به په لکونو ماشومان سکولونو کې داخلوي چې پکې به ډېره توجه جنکو ته ورکول کېږي. د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان پرون مشال ریډیو سره د خبرو په وخت وویل د سرکاري شمېرو تر مخه د هلکانو په نسبت زیات شمېر جنکۍ د سکولونو نه بهر دي.
جنکو تعلیم کم دے نسبتاً بالکانو ٹوٹل کم دے خبر الطانی کی بہ نسبتاً جنکو لگ سیوا کمی راضی سارے پرم مختلف ددین علاوہ ددی کمپین علاوہ دیکن کوش کوش سونا جا تنزین رول کو لیشو خود دین علاوہ مونگا ریگولر بیس وان دے یو بل پروگرام شروع کرے چی پاہی کی مونگا دا پاگو ساو نوالا تر 1200 روپو پورے تر 2000 روپو پورے مونگا ریفور کو ماشومان جنکو لا چی حدیث کلو تین رول شی چین کاری شی.
دا په داسې حال کې ده چې د الف اعلان په نوم یوې غیر سرکاري ادارې خپل یو ریپورت کې ویلي په خیبر پختونخوا کې د سکول د عمر خواو شا 15 لکه ماشومان د سکولونو نه بهر دي چې په کې زیاتره برخه د جنکو ده. نن په پاکستان کې د موبایل ټلیفون د سیمونو د تصدیق اخیرانه ورځ ده. پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي یعنی پی ټی وای تر دې دمه د 1 کروڑ او یا لکه نه زیاتو سیمونو تصدیق شوی. دا راز د 1 کروڑ او 500 لکو نه زیات نه تصدیق شوي سیمونه بند کړی شوي دي. یا د اداره وایي کوم خلک چې د خپلو سیمونو په تصدیق کولو کې ناکامه شي د هغوی سیمونه به د سبالانه بندول کېږي. یو دا چې په بهر هیوادونو کې میشت پاکستانی خلک هم په خپل هیواد کې د خپلو سیمونو تصدیق کولی شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر په اورزګان ولایت کې د ماشومانو د حفاظت تنظیم سیو دی چلډرن د کارکونکو وجنه په کلکو ټکو غندلې ده. پرون له ارګ نه په یو وخت اعلامیه کې د ولسمشر اشرف غنی له قوله ویل شوی چې د عامو خلکو په تیره بیا د خیریه ادارو د کارکونکو تختول او وجنه د افغانستان د پرمختګ د دښمنانو کار دی. تیره ورځ د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې د یادې خیریه ادارې د هغو 15 تنو کارکونکو مړی موندل شوي چې خواوشا یو میاشت وړاندې په همدې ولایت کې تختول شوی وو. ځایي چارواکو ویلي تختون کو دغه کسانو په بدل کې د جیل نه د خپلو قیدیانو د خوشی کېدو غوښتنه کوله. د امریکا صدر باراک اوباما وایي په دې هفته کې د ایران د ستر مشر علي خامنایي له اړخه د سختو الفاظو باوجود پر امید دی چې د تهران ایټمی پروګرام سنډې ته کولو لپاره به یوه حتمي لوزنامه رامنځته شي. اوباما وویل هغه د خامنایي ردعمل حیران کړی نه دی ځکه چې ایران په ملک کې دننه هم خپل یو سیاست لري کوم کې چې د سخت دریځ د خلکو مطمئن کول ضروري دی. پرون په پاناما کې د امریکایي سرمشریزې په وخت صدر اوباما وویل ممکنه ده چې دې لړکی به حتمی لوزنامه هم اهداف ترلاسه کړي او پکې به د تهران د ناموس خیال هم وساتل شي. ایران او د نړۍ د شپږو سترو قوتونو ترمنځ تیره هفته په سویټزرلینډ کې یوه منځمهاله لوزنامه شوې او دواړه خواوې په دې سلا شوې دي چې د راتلونکي جون تر دېرشمې نیټې به جامع لوزنامه هم وکړل شي. پرون په تهران کې په سلګونو خلکو د سعودي عرب په یو ایرپورټ د دوه ایرانی الکانو سره د مبینه بد سلوکۍ په ترڅ کې د سعودي عرب خلاف مظاهره وکړه. په دغه موقع په تهران کې د سعودي عرب د سفارتخانې مخې ته د 300 نه زیات مظاهرین راغونډ شوي وو. د سفارتخانې د بندولو غوښتنه یې کوله. مظاهرینو د سعودي عرب د واکمن سعود خاندان خلاف نارې وهلې. دا د ونیول ده چې د ایران او سعودي عرب ترمنځ د یمن په مسله کړکیچ روان دی. او بل خبر دا چې د امریکا صدر باراک اوباما د کیوبا د صدر راول کاسترو سره ملاقات کړی را په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په 1350 کلونو کې په اول وار د دې ډول اعلی پای خبرې اترې کیږي. دا شخصي ملاقات چې په پاناما کې د امریکایي برازمونو د هیوادونو د سرمشریزې په څنګ کې ترسره شو صدر اوباما یو تاریخي ملاقات بلل دی. خو نوموړي دا هم وویل چې د کمیونست مشرتابه په قیادت کې چې لیدونکي دغه هیواد باندې به د جمهوریت او انساني حقونو لپاره فشار جاری ساتي. صدر اوباما زیاته کړه چې لا به هم د کیوبا او امریکا ترمنځ غټ او مهم اختلافات وجود لري ځکه چې امریکا به په کیوبا کې د جمهوریت او انساني حقونو لپاره ټینګار کوي او کیوبا به په امریکایي تګلارو نیوکه کوي. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر د یمن په شخړه په غیر جانبدار پاتې کېدو په فیصله پاکستان ته خبرداري ورکړي. په بلوچستان کې پرون د مزدورانو د وجنې وروسته د مزدورانو اتحادی د دوی د حفاظت غوښتنه کړې ده.
مزدورو کے قاتلوں کو
گرفتار کرو.
دے ملکی یا پدے صبح کی دلتا زرنی سردار خان مولوی صاحب او سرمایہ دار جاگیردار جوند برابر دی.
د قبائلی سیمو مشران وای باید حکومت اوس زر تر زره په اف سی آر کې بدلون راولي.
بس دینا چدای ڈی پیز و پشی خلق مخبول و زینو کے موجود شی دیا با پدی ستابانی مون مشوارہ کو دا خلو مشران و سرا پا کمیل والبانی چایا مون پا صوبہ جوڑ دو کی فائدہ دا کدی مون پا صوبہ سرا پا زمکی دو کی فائدہ دا.
اونیس پروگرام دا باختر ستوری کی با پا کلتوری او ادبی حلوزلو خبر واوری.
دغه سي مشاعري په هیواد کې د ملي ګټو لپاره او دغه شان د سولې او د امن لپاره پیغامونه را لیکي.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر انور محمد د یمن په شخړه د غیر جانبدار پاتې کېدو په فیصله پاکستان ته خبرداري ورکړې ده چې په دې مهمه مسله متضاد او مبهم دریس پر خپلولو به درون قیمت ادا کړي. په روانه اونۍ کې بلخوا د پاکستان پارلمان په ګډه غونډه کې د یمن په شخړه هم بحث وکړو. زیاترو د پارلمان غړو د یمن په مسله کې د پاکستان د پوځي مداخلت خلاف خبرې وکړې. په دې اړه نور تفصیل د احمد الله په دې رپورت کې اورو.
د متحده عرب اماراتو د بارانو چارو وزیر ډاکټر انور محمد قرقاش په خپل ټویټر پیغام کې ویلي دي چې د یمن په شخړه باید د پاکستان بې پرې دریس په لوړ قیمت تمام شي. پاکستان باید له منځني ختیځ هیوادونو سره د خپلو ستراتیژیکي ګټو پر بنسټ خپل دریس روښانه کړي. نوموړی وایي چې داسې ښکاري چې د اسلام آباد او انقرې لپاره د خلیجي ملکونو پر ځای د تهران اهمیت زیات دی او د پاکستان او ترکی مبهم او متضاد رائے واضح ثبوت دی چې د لیبیا نه تر یمن پورې عربي نړۍ امنیت ساتل یوازې د عربي هیوادونو ذمہواری ده او د گاونډي ملکونو لپاره دا بحران په اصل کې یو امتحان دی. بلخوا د پاکستان د خارجه دفتر ترجمان تسنیم اسلم د متحده عرب اماراتو د خارجه وزیر بیان په حق له پاکستانی مطبوعاتو ته ویلي دي چې تر دې دمه د بیان په حق له سنشي ویلي ځکه چې ورسره په دې اړه پوره معلومات نشته. ته نوموړي په وینا چې په اخباري بیانونو څه تبصیرې نشي کولی ځکه چې تر اوسه د یو ای خارجه وزیر د بیان په سرکاري کچ تصدیق نه دی شوی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وینا وا
پاکستان
مشال ریڈیو چکلا د نوموړي نه تپوس وکړو چې د یو ای د خارجه وزیر د دې بیان وروسته څومره امکان دی چې پاکستان به خپل پالیسۍ کې څه بدلون راولي. د یادونې دا چې د تیرې جمعې په ورځ د پاکستان پارلمان په متفقه توګه منظور کړی شوی قرارداد کې حکومت ته ویلي وو چې پاکستان دې په شخړه کې بې طرفه اوسي او جنگ بندۍ لپاره دې په سفارتي کچ خپل کردار ولوبوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اوریدونکو رازیو بل رپورت ته چارواکی وای پرون چې د بلوچستان په تربت سیمه کې کوم شل مزدوران وژل شوی وو، هغوی دیارلس تنه د پنجاب او وو پکې د سند صوبې د چمړي خپل کول ته ور استول شوی دی. په همدې کال کې په کوټه کې د مزدورانو اتحادی احتجاج کړی وو او په حکومتي د امنیت خرابې وزې له وجې سخت تنقید هم کړی وو. له اولدوی غوښتنه کړې چې د مزدورانو ژوند خوندي کړل شي. دا شان په دغه سیمه کې وار په وار مزدوران د داسې پیښو خلاف احتجاج کوي. په دې اړه نور تفصیل د خدای نور ناصر ناورو.
د تربت په ګوګدان سیمه کې د خالی په ورځ د وجل سویو شل مزدورانو مړي خپلو خپلو پلرنیو سیمو ته رسولي چې دیارلس مړي او درې ټپیانې د پنجاب رحیم یار خان ته او اووه مړي د سند صوبې حیدرآباد ښار ته رسولي دي. تر دې مخکې چې دا مړي په هیلیکوپټرو کې خپلو خپلو سیمو ته استول، په تربت کې د ټولو وژل سویو مزدورانو اجتماعي د جنازې مراسم ترسره شو چې پکې د بلوچستان د وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ په شمول یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو هم ګډون درلود. د صوبې د اطلاعاتو د وزیر عبدالرحیم زیارتوال په مشرۍ کې یو پلاوی هم له دې مړیو سره رحیم یار خان ته رسېدلی، تر څو د بلوچستان حکومت لخوا د وژل سویو مزدورانو کورنیو ته د حکومت د خواخوږۍ پیغام ورسوي. زیارتوال له رحیم یار خان څخه د ټلیفون له لارې مشال راډیو ته وویل د دوی د حکومت له راتګ سره په صوبا کې د امنیت وضع ښه شوې ده او هڅه کوي چې نور هم د ناامنۍ پیښو ته د پای ټکی کېږدي.
لیکن دا واقعات لا تاسو ټولې مکمل لمن زمې دي. زموږ د دې واقعې د ګنا انسانانو د مرګ او د غرنګ پیر شو موږ د پاتې په تور هم د ګورنمنت په تور هم موږ مزمت کړی دي.
بلې خواته په کوټه کې د خالی په مځکار ګڼ شمېر مزدورانو چې سره بیرغونه په لاس کې و په تربت کې د مزدورانو د وجلو پر ضد یې احتجاج وکړ.
20 مزدورو کې قاتلو کو
گرفتار کرو، گرفتار کرو.
تربت میں 20 مزدوروں کے قاتلوں کو
گرفتار کرو، گرفتار کرو.
احتجاج کوونکو ټول مزدوران هغه که د پنجاب دی او یا هم د بلوچستان، ټول سره یو بلل او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې نور دی د مزدورانو د ژوند د ژغورلو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. محمد رمضان اڅکزای چې د مزدورانو د اتحادیه مشر دی، مشال راډیو ته د دوی د احتجاج په حق له داسې ویل:
موږ خو تقریبا د ډیرو کلو سره هر ورځ د دې د فارغ په احتجاج کوو او امید کوو چې د حکومت صدا راغلی د جمهوریت د خلکو په وټو دی دا به یو داسې حالات پیدا کړي چې دلته به د ژوند هغه مقاصد د عام شهریان د پرستی. لیکن د افسوس خبره ده چې ورځ په ورځ خلک مړه کېږي او دا حکومت چې دی د دې سره د دې ترجیحات نشته.
رمضان اڅکزای وایي تر دې وړاندې هم په بیا بیا بلوڅو، بلتون غشتونکو وسلوالو ډلو د پنجاب، خیبر پښتونخوا او سند صوبو سره تعلق لرونکي مزدوران وژلي، خو د ده په خبره د دوی قاتلین یو هم سزا سوی نه دی. کله چې مول رمضان اڅکزای څخه په بلوچستان کې د مزدورانو د کار او ژوند په اړه وپوښتل، نو ځواب یې په دې ټکو کې راکړ:
ډیر تلخ او ډیر د انساني ژوند چې دی دا غو د تلخ دی. دا دلته صرف په دې ملک یا په دې صوبا
صوبہ کی دل تصر بھی سردار خان مولوی صاحب او سرمایہ دار جاگیردار ددی ژوند او ددی برابر دی نور انسانی ژوند یاد دوی تعلیم یاد دوی سیاست یاد دوی روزگار یاد دوی ژوند هغه پدی بیخ پات دی
دی احتجاج کوونکو مزدورانو د بلوچستان د اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ د صوبایي حکومت او امنیتی ادارو پر ضد شعارونه ورکړل چې پکې د روان حکومت او ډاکټر مالک بلوچ لپاره د الویدا شعارونه هم وو. د انور ناصر مشال رادیو کوټه.
اوس هم راځو یو بل ریپورت ته. د خیبر پختونخوا حکومت که څه هم د استاد کور په کور په نوم یو نوی تعلیمي کمپاین پیل کړی چې له لارې یې په سکولونو کې د نورو ماشومانو د داخلولو خبره کوي، خو غیر سرکاري ادارې بیا وایي چې حکومت د سکولونو لپاره ودانۍ جوړې کړي او بنیادي ضروري سهولتونه دې ورکړي، ځکه چې د دوی په خبره د صوبې په ځینو سیمو کې هیڅ سکولونه نشته چې له کبله یې په لکونو ماشومان له تعلیمه بې برخې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې. د خیبر پختونخوا حکومت په 8 اپریل د استاد کور په کور په نوم د یو نوی تعلیمي مهم پیل وکړ. صوبایي حکومت وایي په دغه کمپاین کې به سناسه 8 لک ماشومان په سکولونو کې داخلولی شي او ډیرو سکولونو ته به سهولتونه اهم ورکوي. بلخوا په پاکستان کې د تعلیمي پرمختګ لپاره کارکوونکې یوې غیر سرکاري ادارې الف اعلان په خپل وروستي رپورټ کې دا ویلي وو په دغه صوبه کې سناسه 25 لک ماشومان د سکولونو نه بهر دي چې زیاتره شمېره یې د نجونو. په خیبر پختونخوا کې د الف اعلان اداره وایي په دغه صوبه کې ګڼ شمېر سکولونه بنیادي ضرورتونه لکه اوبه، د ماشومانو لپاره د ناستې مناسب ځای او حتی ځینې خو له سره څه ودانۍ هم نه لري. د الف اعلان د پېښور څنګ یو کارکوونکی عمر اورکزی وایي باید حکومت هغه سیمو ته زیات پام وکړي چېرته چې ماشومان په سکولونو کې بنیادي ضرورتونه او یا له سره سکول نه لري.
24 لک 25 لک نبار دی هغه کې 60% مسلمان دي او 40% الکان دي. هغه ایج سکندا عمر 50 کال نه تر 14 کال پورې هغه دا ایج ده هغه سکولونه نبار دي. نن سبا زموږ سره خیبر پختونخوا کې 25 ډسټرکټس دي، هغه کې موږ سره زیات خراب حالت په تورغر او کوهستان او بډګرام کې دي. هلته کې د سکول انفراسټرکچر سکندا اچھا د سکومې مسلمانې سکولونه نبار دي. زمونږ دلته کې هغه سوسایټي بونډس دي یا داسې څه نور وجوهات دي، هغه وجوهات دا دي چې سکولونو کې بیسک فیسیلیټیز نشته.
الف اعلان په خپل یو رپورټ کې دا هم ویلي هغه ماشومان چې عمرونه یې د 15 نه تر 14 کالو پورې دي اکثره د پرایمري سکول نه وروستو نور تعلیم د میډل او های سکولونو د نه لرلو له وجې پرېږدي، چې په دغو کې زیاتره شمېره د نجونو ده. دا چې د ګر آیا استاد یا استاد کور په کور په دغه نوي کمپاین کې به د نجونو د تعلیم لپاره څه هلې ځلې کیږي په اړه د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي
obviously دغه په سوسایټي کې لګونته دغه دغه شته چې د جنکو تعلیم کم دی نسبتا بالکانو ټوټل کم دی، خو بهر لطاږي چې نسبتا د جنکو لګ سیوا کمی راځي. تاریخ پر موږ مختلف د دین علاوه د دې کمپاین نه نو دیکن کوشش کوو چې سره ځات هم دین رول کولی شو. خو د دې نو موږ ریګولر بیس باندې یو بل پروګرام شروع کړی چې باندې کې موږ لیست ډیولپ ډیسټریکټ کم دی دا هغه کې تورغر شو، کوستان شو، نور داسې علاقے چې لیست ډیولپ ډیسټریکټ دی نو په هغه کې موږ د شپږو سو نه والا تر 1200 روپو پورې تر 2000 روپو پورې موږ سټایپنګ ورکو، وظیفه ورکو ماشومانو جنکونه چې هغې سکولونو کې انرول شي چې انکاریج شي چې مور او پلار ته څه انسینټیو ملاوېږي او هغوی په دې دغه کې انسینټیو د وجې ماشومان یې سکولونو ته رولېږي.
په خیبر پختونخوا کې ګڼ سکولونه د وسلوالو لخوا تباه کړل شوي دي او د تیر کال په دسمبر کې د پېښور په آرمي پبلک سکول د وسلوالو د حملې وروسته اوس استادان امنیتی مسلو سره هم مخ دي او د حکومت نه د سکولونو د امنیت د ټینګ ساتلو غوښتنه عام کوي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په پارلیمنت کې د قبایلي سیمو د استازو مرستیال پارلماني مشر او خیبر جنسي د کامی سملی غړي شاجی ګل اپریدی مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي قبایلي سیمو کې د پرمختیايي کارونو اف سی آر قانون کې د ضروري اصلاحاتو د عمل کېدو قبایلي سیمو ته د مستقل حیثیت لپاره کوششونه کوي. په خیبر ایجنسی کې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری له شاجی ګل افریدی سره خبرې کړې دي او په سر کې ته د دغه کوششونو تفصیل پوښتلې دي.
مونږ پخپله په دې باندې ډېر په هاوس کې خبرې کړې دي او چې کوم گورنر کمیټي جوړه کړې ده په هغه کې اعجاز قریشي صاحب سره زه اوس وایس چیرمین هم یم عارف هامز کمیټې کې. په هغه کې مونږ دا کوشش کوو چې مونږ دا طریقه جوړه کړو چې فاټا پارلیماني کونسل سټارټ بنیاد ایک دم چینجنګ نشي کېدی چې مونږ وایو چې دا د بسوبه شي دلتا د پولیس اسٹیشن جوړی شي دلتا د پولیس راشي نه سٹیپ بائی سٹیپ دا ایکسپیرینس په 25 د هڅه ساده کې ناکام شوی نو موږ واپس نه غواړو چې موږ داسې کار وکړو چې ناکام شو. نو موږ دغه لپاره ان شاء الله تعالی دا پلان کړی دی او وردا نوټیفیکیشن او باسو خو د ټولو نه اول آی ڈی پیز واپس کېدل دي او هغه الحمدلله کار سٹارټ شو چې دا کلیئر شي آی ڈی پیز واپس شي نو فاټا پارلیماني کونسل به جوړیږي هغه کې به په سٹارټ کې صرف پارلیمنټیرین دا 12 ایم این ایز او 8 سینیټران وي او هغه ته به ډایرکټ لکه یو ممبر تا با فار ایگزامپل ہیلتا والا شو اب ٹول فاٹا ہیلتھ ذمہ وار بھی یو تا ایجوکیشن والا شو اب ایجوکیشن یو تا پبلک ہیلتھ والا شو اغب دے پبلک ہیلتھ ذمہ وار بھی
فاٹا پر سے حیثیت واڑے آیا دا جان لسو بجوڑول پکار دی پو مغ اف سی آر کی اصلاحات پکار دی او کنا چدا د خیبر پختونخوا صوبے سر زم شي
بس ته دینا چې د آی ڈی پیز واپس شي خلک په خپلو ځایونو کې موجود شي بیا به په دې سطح باندې مونږ مشوره کوو د خپلو مشرانو سره په قومي لیول باندې چې آیا مونږ په صوبه جوړېدو کې فایده ده که د مونږ په صوبې سره په ځم کېدو کې فایده ده او که د مونږ په دفاټا فارلیماني کونسل ټایپ لکه څنګه ګلګیت بلتستان د په دې کې فایده ده.
دا کوم اصلاحات چې تر اوسه پورې شوي دي د پیپلز پارټۍ د حکومت په دور کې وشو پولیټیکل انتظامی نه عملي کوي چې هلته کې کوم د انساني حقوقو خلاف ورزي کیږي لیا بې ګناه خلک جیلونو ته شول کېږي په هغې باندې څه نظر ساتئ تاسو
چې کم ریفارمز زرداری په وخت کې نوټیفیکیشن شوی و په هغه کې په یو باندې امپلیمنټیشن نه شوی امپلیمنټیشن په ځکه نه شوی چې تا اختیارات موږ افسرانو ته ورکړل چې کوم افسران په سیټونو موجود و د پولیټیکل ایجنډ نه به دا اختیارات ځي
تاسو په دې حق کې چې عدلیه او انتظامیه جدا شي
دای مین ریفارمز دی چې تر کومه پورې د اپریشن ډیپارټمنټ او جوډیشلی الګ شوی بیل شوی نه وي تر هغه پورې انصاف ملاوېدل مشکل خو که یو ایم این ای هغه حلقه ته په میاشتو کې هم نه ځي مطلب دا چې هغه خو ټول اختیارات چې څه پی او ای پی او تحصیلدار کول غواړي نو هغه به کېږي نو ځکه زه وایم چې انشاءالله تعالی مونږ په دغو باندې د همدغه شانتې چې کوم د کرپشن په حواله باندې دی په دا کې یو ډېر غټ چینج را روان دی مونږ به پالیسي جوړه کړې ده چې دا څومره پیسې دي چې دا لیګلای شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن تاسو مشال ریډیو ته غوږی په خیبر پختونخوا کې بدامنۍ صنعت او تجارت ته هم ډیر زیان رسولی دی چې نیخ په نیخه اغیز یې د عامو خلکو په ژوند هم دی. خو د خیبر پختونخوا چیمبر آف کامرس اینڈ انډسٹری یا تجارت او صنعت ایوان بیا وایي چې صوبې ته د ګیس او بجلی په مت کې د وفاق لخوا د حق نه ورکولو او لوډ شډنګ له وجې باقی پاتې کارخانې هم اکثره بندې دي. په دې اړه نور تفصیل د زلان یوسف زیناور.
د خیبر پختونخوا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری یا د صنعت او تجارت د ایوان چیئرمین فواد اسحاق مشال ریڈیو ته وویل چې د ناامنۍ له وجې د صوبې په شاوخوا 300 کارخانو کې 815 کارخانې دا وخت بندې دي چې ورسره د صوبې مالی حالت اغیزمن شوی او بیروزګاری کې هم سیوا وال راغلی دی. خو بلخوا د وفاق لخوا صوبې ته د بجلی او ګیس په مت کې د حق نه ترلاسه کېدو او لوډ شډنګ له وجې باقی پاتې کارخانې هم په ورځ کې 100 ګنټې چلیږي.
ګیس د صوبې خبر پختونخوا پیداوار 1280 ایم ایم سی ایف دی او زما د ټول صوبې یعنی عوام الناس او کارخانې صرف 240 ایم ایم سی ایف استعمالی او بیا په ما باندې پابندی دی چې ماته نوی کنیکشن نه ملے گی زما انڈسٹری کا خپل کنیکشن لول غوړي اجازت نشته چې زما د صوبې انڈسٹری ګیس استعمال دی صرف 15 ایم ایم سی ایف او بیا زما باندې پابندی دی چې کارخانه له نوی کنیکشن نشه واخیسته تندور هم نشي کولای دی دلته.
نوموړي زیاته کړه چې خیبر پختونخوا او قبایلی سیمې د افغانستان او مرکزی ایشیا سره په تجارتي لار باندې پرتی سیمې دي او که په دې سیمو کې صنعت او تجارت ته وده ورکړي شي نو د پختون اولس تقدیر بدلېدی شي.
خلق بین تناسب روان سرمایه کار دے بل صوبو تزی بل خاریو تزی کہ زما دے صوبے تا زما دے بجلی حق ملاو شی زما دے گیس حق ملاو شی و دا لوڈ شیڈنگ ختم شی یقین ہو کہ دل تبا یو صنعتی و تجارتی انقلاب برا شی دل تبا دومرا خوشحالی را شی دومرا روپی برا شی دا حق لال چی خلق با پر روزگار شی.
دا خیبر پختونخوا دے اطلاعات وزیر مشتاق غنی وائی چی دوی لوفاقی حکومت سخا دا بجلی او گیس پا مت کی دا صوبے حق اخستو لپارا حسی کوی خدا سی خکاری چی وفاقی حکومت دا خیبر پختونخوا حق ورکولو تا تیار ندے.
جو ہماری فاضل گیس ہے کوہاٹ کی اس سے ہم نے
دا کوہاٹ دا قدرتی گیس سخا مونگا دا سلور سوا میگا واٹ دا بجلی جوڑا یو منصوبه جوړه کړې وه او دغه بجلی به مونږه د صوبې کارخانو ته ورکوله چې ورسره به د صوبې تجارت وده کړې وه. بیروزګارۍ کې به هم کمی راغلی وو او د اتلسم آئینی بدلون تر مخه خپل وسایل په کار راوستل زموږ حق دی خو وفاقي حکومت د بجلی جوړولو په دې منصوبه کې خنډان جوړوي. وفاق سره زموږ په دې خبرې روانې دي او امید وساتو چې په میاشت دوه کې به د مرکز لړخه مثبت جواب راشي.
په خیبر پختونخوا کې دا وخت د اوبو نه پیدا کېدونکې بجلی په یوه ورځ کې نږدې 4000 میگاواټه ده او کچرې د خیبر پختونخوا ټولو کارخانو ته شپه او ورځ بجلی ورکړي شي نو دروازې به 115 میگاواټه بجلی مصرف کړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګی په روان خبرونه کې تاسو لپاره د باختر ستوري اونیس پروګرام هم لرو او ریدل یې مهیروي خو له دغه ورستو له دغه وړاندې راځو یو ریپورت ته. په دې ورستو کې اوریدونکو د کراچۍ پښتنو میشتو سیمو ته د لویو سیاسي ګوندونو د مشرانو تګ را تګ ډیر شوی دی. لنډه موده مخکې د پیپلس ګوند مشر اسفلی زرداری او بیا د جماعت اسلامي مشر سراج الحق د پښتنو د سیمو دورې کړې دي. دوی دغلته د خپلو ګوندونو لپاره د ملاتړ په لټه کې دي او پښتانه وایي چې د انتخاباتو په موقع د دوی د ووټونو اهمیت نور هم زیات شي. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی ناورو.
پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري او د پیپلز ګوند یو شمیر مشرانو د تیرې میاشتې په اخره کې د کراچۍ د پښتون میشتو سیمو دوره وکړه او د بیلابیلو پښتنو مشرانو سره یې ولیدل. د سیند صوبې د اعلی وزیر سلاکار او د پیپلز ګوند سیمه ییز رهنما شاه جهان په دې اړه وایي
آصف علي زرداري صاحب چې کله هغه د پرزیدنت د پاکستان هغه دا یو افورټس کړو او څه خلکو ته دا ذمہ داري ورکړې چې هغه تاسو لاړ شئ د کراچۍ پښتانه وګورئ او د هغوی معاملات د هغوی مسایل وګورئ چې هغوی ته څه مسایل دي. د کراچۍ پښتنو ته لکه اپروچ وکړی شي او هغوی ته صحیح ګایډنس ورشي او لکه د هغوی مسایل واورېدی شي دغی لپاره د پیپلس پارټۍ نه دا لکه د موږ د کو چیرمن خپل یو ویژه خلکو ضرورت دي.
شاهجهان خان زیاتوي په کراچۍ کې په لسګونو لکه پښتانه شتون لري او پیپلس پارټۍ ته د دوی د ووټونو د اهمیت اندازه ده. د هغه په وینا د پښتنو په علاقو کې مخکې هم دوی کارونه کړي او اوس چې په سیند صوبه کې پیپلز ګوند په واک کې دی دوی د کراچۍ د پښتنو په علاقو کې پرمختیايي کارونه شروع کړي دي. جماعت اسلامي ګوند هم د کراچۍ په پښتون میشتو سیمو کې د رامنځته شوي سیاسي خلا د ډکولو په موخه خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړي دي. د دغه ګوند مرکزي مشر سراج الحق پرون د خالی په ورځ په کراچۍ کې د بیلابیلو پښتون میشتو سیمو دوره وکړه. د یاد ګوند د غربي ضلع د اطلاعاتو سیکرټري رحیم ګل بیا وایي د دوی د مشر د دې دورې هدف یوازې پښتانه نه وو.
کراچی پنځه ازلانی او پنځه واړو کې به لکه مختلف ځایونو کې هغه په خپل ترتیب سر روانې کړه. ټیک چې زمونږ د غربي دې کې جو اکثریت زمونږ د داخله پښتنو زیات دی ځکه چې تاسو داسې عام جوړی کې چې دا مهم صرف په پښتنو ایریا کې دا لاندې داسې نه دی.
د کراچۍ د پښتنو په سیمو کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې هیڅ یو ګوند ته واضح اکثریت نه و حاصل او د دې علاقو پښتانه په ټولو ګوندونو کې شامل وو. خو د 12 مئی 2001 کال راپدې خوا عوامي نېشنل ګوند د کراچۍ په پښتون میشتو سیمو کې اکثریت ترلاسه کړو او له دې سیمو څخه یې په لومړي ځل د سیند اسمبلۍ 200 وګټلې. په دغه ګوند د وسلوالو لخوا د حملو وروستو د عوامي نېشنل ګوند یو شمېر مشران او پلویان تحریک انصاف پیپلز پارټۍ او نورو ډلو ته اوښتلي دي. خو د دغه ګوند چارواکي وایي د کراچۍ پښتانه اوس هم د دوی پلویان دي. د کراچۍ پښتون میشتو سیمو کې تیر ځل ټاکنو کې تحریک انصاف هم یو شمېر رایې ترلاسه کړي خو لا هم په دې علاقو کې د کراچۍ مورچه د نورو برخو برعکس هیڅ چاته واضح اکثریت نه دی حاصل. اوس د پیپلز ګوند ترڅنګ یو شمېر نور ګوندونه غواړي چې د بلدیتی ټاکنو د مخه په دې سیمو کې واضح اکثریت ترلاسه کړي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال رادیو توګه د ماسپخین یوانی م بجې شوې ده. لړ خبرونه د منور شان اورو.
پرون په کوټه کې د مزدورانو اتحادیه د بلوچستان په تربت سیمه کې د مزدورانو د وژنې خلاف مظاهره وکړه. د حکومت نه دی لړ کې د چټک امنیتي ګامونو پورته کولو غوښتنه وکړه. بلخوا د وژل شوي شل تنه مزدورانو مړي پنجاب او سند صوبو کې خپلو پلرنیو سیمو ته رسول شوي دي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د استاد کور په کور نومې کمپاین په ترڅ کې به په لکونو ماشومان سکولونو کې داخلوي چې پکې به ډېره توجه جینکو ته ورکول کېږي. د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان مشال ریډیو ته وویل د سرکاري شمیرو تر مخه د هلکانو په نسبت زیات شمیر جینکۍ د سکولونو نه بهر دي. نن په پاکستان کې د موبایل ټلیفون د سیمونو د تصدیق اخیرنۍ ورځ ده. پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي یعنی پی ټی وای تر دې دمه د 1 کروڑ او یا لک نه زیات سیمونو تصدیق شوه او د 1 کروڑ او 500 لک نه زیات نه تصدیق شوی سیمونه باندې شوې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی په ورزګان ولایت کې د ماشومانو د حفاظت سیو دی چیلډرن تنظیم د کارکونکو وجنه په کلکو ټکو غندلې د ویلې دي چې د عامو خلکو په تیر بیا د خیریه ادارو د کارکونکو تختول او وجنه د افغانستان د پرمختګ د دښمنانو کار دی. تیر ورځ د ورزګان په مرکز ترین کوټ کې د یادې خیریه ادارې د هغو 15 کسانو مړی موندل شوی وو چې خواوشه یو میاشت وړاندې په همدې ولایت کې تختول شوی وو. د امریکا صدر باراک اوباما وای په دې هفته کې د ایران د ستر مشر علي خامنئی لاړه د سختو الفاظو باوجود پر امید ده چې د تهران د اټومي پروګرام سنډه تکول لپاره به یو حتمی لوزنامه را مست شي.
لاند خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اوریده. اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداريو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه ریاض مساخیل بیانوي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د یمن د صورتحال په تناظر کې د کور کمانډرانو په غونډه او د پارلیمان نه په پاس شوی متفقہ قرارداد لیکلی دی. دغه لړکی دنیا ورسپانو وایي چې دا یو خبره ده چې پارلیمان په اتفاق سره یو قرارداد منظور کړو چې پاکستان له د یمن شخړه کې د یو طرف سره ادریدل نه دی پکار. خو دې سره سره دا خبره هم ظاهریږي چې زموږ حکومت دا توان نه لري چې په خپل سر فیصلې وکړي او د خارجه پالیسۍ په رنګ اهم معاملې کې هم دوی د نورو سیاسي ګوندونو سره مشورې کوي. ادارې مخکې وایي چې سو د سعودي عرب د سلامتی خبره ده. نو پکار ده چې پاکستان د دې لپاره د اوس نه خپل فیصله وکړي ځکه چې سعودي عرب ته که خطر را ورسېده نو بیا به پاکستان ته پوز لیګل ډیر ګران شي او دا د یو سو ګنټو یا د یو ورځې خبره نه ده چې پوز به په سمدستي توګه هلته ولیږلی شي بلکې دې کې به ډیر وخت لګي. نو ځکه پکار ده چې دغه لړکی پاکستان د اوس نه فیصله وکړي او بل ده چې دې دوران د یمن د مسلې د پرم نه حل راوستو لپاره هم هلې ځلې تیزی کړي شي. اداریا مخکې د کور کمانډرانو د غونډې احوال لیکي او وایي چې دې دوران هم د ملکی امنیتی صورتحال او روانو پوزی عملیاتو سره سره د یمن په صورتحال غور شو او ویل شو که حالات دغه رنګ روان پاتې شو نو دې سره به ټولې منطقې ته خطر را ولاړ شي. نو ځکه پکار ده چې د دې مسلې حل ولټول شي. او د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل اداریه کې په کامی ژبه اردو لیک کړی دی او وایي چې د کال 1903 په آئین کې ټاکل شوی وه چې اردو به د پاکستان کامی ژبه وي او د کال 1908 پورې به په ټولو دفترو او ادارو کې د انګریزۍ په ځای اردو استعمالیږي. او د غلړ کې انجمن ترقی اردو او نورو ادارو ډېرې مرستې هم کړې دي خو افسوس چې 20 کاله تیرې وروسته هم په سرکاري دفترو کې اردو جواب سوک نه پیژني. ادارې وایي چې دې سلسله کې مختلفو ادارو او تنظیمونو وخت په وخت د سیمینارونو او دستورو په ذریعه واکدارانو ته دغه خبره رسولې ده خو د هغې باوجود چا هم د دې نوټس نه دی اغستې. او اخر دا چې د غلړ کې سپریم کورټ کې یو درخواست جمع کړی شو چې پکې اردو ته د کامی ژبې حیثیت ورکولو غوښتنه شوې ده او قائم مقام چیف جسټس جواد اسخواجه د دغه درخواست اوریدنه وکړه. اداریا خره کې لیکي چې جواد اسخواجه د درخواست اوریدنه په وخت متعلقه چارواکو او واکمنو ته نوټیس جاری کړي چې ولې د 20 کالو تیرې دو باوجود په عین عمل درآمد نه دي شوی او دغه لړکې د ذمہ وارو خلکو نمونه او وجوهات عدالت ته ویل شي او دا هم چې حکومتي واکداران د پډاګه کړي چې دوی په عین عمل درآمد کول غواړي کنا ټول مربه زموږ ملک د غیرو کالونی وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات خلیج ټایمز رسپانه په یو مقاله کې لیکي د پاکستان د حکومت لخوا په یمن شخړه کې د سعودي عرب د پوځي مرستې نه کولو بې طرفه پاتې کېدلو په فیصله د متحده عرب اماراتو خبرګون او چې دغه هیواد ویلي پاکستان به د دې فیصلې خرابې نتیجې وویني. بلخوا هافینګټن پوسټ ویبپاڼې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودیت او دغلته د ځواکونو د کمولو په اړه مقاله خپره کړې ده. د دواړو لیکنو غټ ټکی د ملیحه امیرزاده ناورو.
خلیج ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د جمعې په ورځ متحده عرب اماراتو د پاکستان لخوا د یمن په شخړه کې د بې طرفه پاتې کېدلو د فیصلې په کلکه غندنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې سعودي عرب له پاکستانه غوښتنه کړې ده چې په یمن کې د حوثي یاغیانو خلاف د دوی د پوځي ایتلاف برخه وګرځي او پوځي مرسته دې ورسره وکړي. د پاکستان په پارلیمان کې د یمن شخړې په اړه د یو متفقه قرارداد تر منظوري وروسته د اماراتو د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر انور محمد ګرګش په یو ټویټر پیغام کې وویل چې عربي خلیج دا وخت له خطرناکو حالاتو سره مخامخ دی او ستراتیژیک امنیت یې په خطر کې دی. په داسې وخت کې ورباندې دا فرق واضح شو چې اصل ملګری څوک دی او د میډیا او بیانونو ملګری څوک دی. ورځپاڼه لیکي په قرارداد کې د پاکستان حکومت د سعودي عرب د خاورې د ساتنې ژمنتیا ښودلې ده چې تر اوسه په شخړه کې له ګواښ سره نه ده مخامخ شوې. ګرګش وویل چې پاکستان ته پکار دي چې په شپږو هیوادونو مشتمل د عربي خلیج د همکارۍ له کونسل سره د ستراتیژیکو تعلقاتو په وړاندې خپل دریځ واضح کړي. ګینی په دې سنجیده معامله د دغه هیواد متضاد او مبهم نقطه نظر منفي نتیجې لرلی شي. د ګرګش په خبره داسې ښکاري چې تهران د پاکستان لپاره له خلیجي هیوادونو زیات مهم دی. هغه ویل که څه هم د دوی اقتصادي اساسي مهمې دي خو په نازکو وختونو کې د سیاسي ملاتړ نشواله تر سترګو کیږي. بلخوا هافینګټن پوسټ ویب سایټ لیکي په دې وروستیو کې چې کله د امریکا ولسمشر باراک اوباما له افغانستان نه د خپلو ځواکونو پلان شوي تک د ودرولو اعلان وکړ نو ورسره دا وضاحت ورکړ چې افغانستان اوس هم یو خطرناک هیواد دی. له دې سره سره هغه دا هم ویل چې له هیواده د ځواکونو د ویستلو مهالویش نه دی بدل شوی، یعنی دا چې راتلونکي کال به زیاتره امریکایي سرتیری له دغه هیواده واپس کورونو ته لاړ شي. په ویب سایټ کې لیکل شوی په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمولو په شمیر کې ځنډ په داسې حال کې مخې ته راغلی چې پر صدر اوباما فشار دی چې یا خو دې په مکمل ډول له دغه هیواده وځي او یا دې هلته پوځي موجودیت پراخ او وغځول شي. په عین حال کې په عراق هم بحث روان دی چې هلته تر 3000 زیات امریکایي سرتیری اوس هم موجود دي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وستلو په تازه بحث کې یوې خواته هغه کسان دي چې داسې فکر کوي چې په دغه هیواد کې د نورو زیانونو مخه نیولو لپاره دا ښه ده چې ځواکونه په مکمل ډول هلته نه وستل شي. بلخوا نور کسان دا نظر لري چې په کار د امریکا تر هغې افغانستان پرېنږدي تر څو چې دغه هیواد محفوظ او مستحکم شوی نه وي. خو بیا د هافینګټن پوسټ په خبره روسي تاریخ ته په کتلو سره داسې ښکاري چې د پارلمان زیاتره غړي او امریکایي وګړي دواړه نظرونه ردوي. ویب سایټ لیکي په ملک کې دننه ځان د قایلولو لپاره تل دا بحث کیږي چې امریکا په هغه ټولو هیوادونو کې چې یرغلی ورباندې وکړ تر هر ممکن حده ښه کړي دي. خو په مقاله کې راغلي چې په عین حال کې دا هم تر سترګو شوي دي چې په دغو هیوادونو کې د مسلو حل پوځي نه بلکې سیاسي دی. د ویب سایټ په خبره امریکا هم دغه نظر د ویتنام په حق لرلو او اوس د افغانستان او عراق په اړه هم په خبرو کې دغه نظر څرګندېږي.
د تاریخ پاڼه
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بلایسار دې دا لکه یو غونډه وته وای یا یو لوکي شان غر وو یا یو غټ فایل وو دا غي په سر باندې دې کم نه دا کلا جوړ کړم غلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریا په زمانه کې چې شاهباز غړې او دا چار صدا دا سلطنت وو کې خاور خو زبردست ځای او هغه تبدی ته د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپټل چې و نه په خاور او سمر کیپټل کابل.
د هر ګل پورس په پاو کم درې او د هر زیارت پورس په پاو کم یو لس بجې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د مومنت ایجنسی د هغو سیمو زده کوونکي چې د جګړو د لاسه یې سکولونه وران شوي او کلی یې ترهګرۍ ځپلي دي پېښور ته د تعلیمي سیال لپاره تللي وو. دوی ته د بالاحصار په ګډون ځینې نورې هغه ځایونه هم وښودل شول چې په کتابونو کې ذکر شوی دی. چارواکي وایي چې د بېامنه سیمو د زده کوونکو لپاره داسې د سیل پروګرامونه او سفرونه ډېر ضروري دي. په دې اړه شاهنواز ترکزی نه نور تفصیل اورو.
دا محمود جنسی هغه زده کوونکو چې خپل اړنګ شوي سکولونو کې زده کړې کوي. تعلیمي ماحول خراب شوی دی. پرون د پولیټیکل انتظامیه لخوا پیښور ته تللی وو او هغه ځایونه هم وکتل چې دوی په کتابونو کې لوستلی وو. ماشومان وویل چې هغوی ډېر خوشحاله دي چې ګنې د تفریح سره سره یوه تعلیمي سرګرمي هم وشوه او زده کړې هم وکړله. وسیم خان د غلنې اوسیدونکی او د لسم جماعت زده کوونکی دی او وای
تاریخي مقامات هم سیکل بالایسار ترالو غم سیکو ځکه چې دینه مخکې مونږ په کتابونو کې دغه پړاو کړیو او لیدلې منو دغه چې کوم د قبایل سټوډنټان د طالب علمان دی وسیم د دشتګردۍ سره مخ دي او غو سکولونه تباه شوي دي او ذهنونه خراب شوي دي نو دغه رنګ چې هو راشي دلته نو غو ذهن باندې خاصر پریوزي او هغه هم دغه شان خوشاله شي.
یو بل ماشوم ویل چې وړاندې داسې دوري نه وي شوي نو په کار ده چې دا رقم سرګرمۍ پر اصلونکو کې هم جاری وساتل شي.
یی زمان هم دی ابن امین مونږ ډیر خوشاله شي دلته رالو په پیره ځل باندې رالو دلته مخکې چرته نه راغلي. بالا ایسار سر جی اخوا مسجد مابت خان پورې دس عجایب گر سر جی اوس دې ځای ته راغلي.
د دغه ماشومانو سره د سکول یو استاد هم پیښور ته په دې دوره لاړ وو. هغه وویل
زمان هم سید ولی اوس اوس دې امتحانات شوي دي نو دې په ذهن باندې خامخا یو بوج وو نو په کار دی چې دا بوج ریلیز کول لپاره دې ذهن ته سکون ورکول لپاره د پولیټیکل انتظامیه او د ایجنسی ایجوکیشن افیسر چې دا د سټوډنټانو لپاره دا سټڈی ټور چې کوم دی ارینج کو.
د لوور سب ډیویژن محمود ایجنسی اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ساجد نواز وویل چې هغوی د پیښور عجایبګر او د بالاحصار قلعه د دورې لپاره ځکه ټاکلې وه چې دا دواړه ځایونه د دې ماشومانو په نصاب کې هم موجود دي.
چې د محمود ماشومانو ته یو داسې موقع ورکړه چې هغه نن رالل او دلته کله بالاحصار ویزټ او دی دلته دا وکتل. 2000 کالونه دا بالاحصار فورټ جوړ شوی دی او په دې کې دی یخ تاریخ سټڈی کو. د مسلمانانو تاریخ هم دی دلته د سیکانو تاریخ هم دی د انګریزانو تاریخ هم دی او دغه شانتی دی د هیستری نه خبر شو.
په دې ماشومانو کې د غلنې خوایزه یکون او د پلان غرد د سکولونو نه راغلي زده کوونکي شامل وو او انتظامیه وویل چې دا رقم دوري چې د دې ماشومانو د معلوماتو لپاره مثبت دی په راتلونکو کې به هم کولی شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی اور ادلی اولی دلی شی
او ریدونکو اوس هم راځو د مشال ریډیو 19 پروګرام د باختر استوري ته. په دې پروګرام کې تاسو په کلتوري او ادبي هلو ځلو خبرې اورئ. د پروګرام جوړونکي د مشال ریډیو خبريال باس محمد عابد دی.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلام علیکم. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننې خبرونه کې به د نارنج ګل دودیزی میلې او مشاعرې په اړه رپورت وړاندې کو. بیا بل ننګرهار نه د خبرېدونکو مینی مجلې د یو ځل بیا پیلېدو په اړه رپورت ولرو او په اخره کې به د یو شوقي رباب غږونکو سره د زړه خواله ولرو. لومړی رپورت ترازو په ننګرهار کې لزګونو کلونو راهیسې د هیواد په کچه د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره ترسره کیږي چې په ننګرهار سربیره ورته له نورو ولایتونو او پښتونخوا نه هم شاعران وربلل کیږي. سکل هم دا میله د یو کلتوري نندارتون او مشاعرې په بڼه ونمانځل شوه چې حال یې په دغه رپورت کې درکوو. دغه مشاعره چې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست له اړخه د نارنج د ګلونو د وږمو تر سوري لاندې د جلال آباد ښار په شاهي ماڼۍ کې د چهارشنبه په ورځ ترسره شوه. په ننګرهار میشتو شاعرانو سربیره ورته له کابل او یو شمیر نورو ولایتونو څخه هم شاعران بلل شوي ول. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم د مشاعرې د جوړېدو په اړه وویل
دغه مشاعرې په هیواد کې د ملي ګټو لپاره او دغه شان د سولې او د امن لپاره پیغامونه رالی کوي او کمی ناخوالې او کمی ستونزې چې زمونږ په هیوادانۍ کې شته زمونږ په ملک او ملت کې شته دی هغه هم په شعرونو کې په هنري انداز مونږ تاسو اورو وینو چې هغه په حقیقت کې د ولسونو د هیلو د زړه آواز دی.
د مشاعری پرانسته داود شهید په خپل یو نظم سره وکړه چې د نارنج د ګل ستاینه یې پکې کړی وه.
ما سره زما په هر پاڼه کې درسونه شته، تاسې ته یې خایم، را سره ښه سبقونه شته، زړه کې مې د عشق او محبت خواږه رمزونه شته. نه یم بې ثمره، زما ژوند کې لوی یادګار دی، زه د نارنج ګلیم، زما هم قدر پکار دی.
زوان شاعر متینزی په خپل شعر کې د پسرلی سره د ګودرونو ښکلا ګډه کړې وه.
چینار مې څومره ښکلی و، ګودر زما د چم خټک وي له مستیو، مازیګر زما د چم موسم شپانه شو، پسرلی لمن خوره کړه، ګلان پرې را زرغون شو، په تورغر زما د چم.
خو ځوانه شاعره ګیتا احمد زی بیا په خپل شعر کې د ورانو ګودرونو او کودی کودی منګیو زورولې وه. د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو رئیس استاد عبدالغفور لیوال مشال راډیو سره په خبرو کې خوښي څرګنده کړه چې په مشاعره کې د مینې، عاطفې او له پیغامه ډک شعرونه اورېدلي وو.
پښتو شعر کې د لوړې ژورې راتک طبیعي دی. مونږ یوه دوره رکود تجربه که له بده مرغه د دغې لسیزې په د پیل په کلونو، او دا د اوس بیرته د ځوانو شاعرانو ترمنځ د هنري شعر نښې له ورایه ښکاري، او زه هیله لرم چې پښتو شعر بیرته هماغې لوړې څوکې ته ورسیږي چې مونږ یې تمه لرو. د مشاعرې لحن، د مشاعرې پیغام بدل شوی. هغه څه چې مونږ یې له ډېرو کلونو په ارمان کې وو چې عاطفه پښتو شعر ته بیرته راستنه شي، او نور نو د وینو د بهولو او د بې ځایه تش په نامه حماسو پیغامونو ځای ورو ورو بیرته عاطفي او مینې نیولی، هغه څه چې د شعر ګاڼه ده.
استاد نجیب منلی دغه شان کلنۍ او دودیزې مشاعرې د پښتو ادب پرمختګ لپاره یوه ښه وسیله وګڼله.
ډېر خطره چې شاعران سره خپلې تجربې شریکې کړي، یو د بل خبرې واوري، یو د بل شعرونه واوري، یو د بل نقدونه واوري، دا د پرمختګ لاره ده. په دویمه مرحله کې د ټولنې په پرمختګ باندې هم اثر غورځوي، د ټولنې په عمومي هنري چاپېریال باندې اثر غورځوي. البته اوس هم ځینې شعرونه شته چې شعر ورته نه شو ویلی، مګر نننۍ مشاعره کې ما ځینې داسې بیتونه واورېدل چې واقعا په دې ارزي چې سړی یاد کړي او په یاد یې ولري. زه فکر کوم چې د ننګرهار د شعر ګل په غوړېدو دی، د انتظار کېدلی شي چې په راتلونکي کې هغه د تیر وخت اهمیت چې ننګرهار درلوده بیرته راژوندی شي.
د مشاعرې په آخر کې د جلال آباد ښار سکانو د ډول او سورني سره په روایتي انداز ډانچې هم ووهلې. باختر ستوري ګرانو مینوالو، مینا مجله چې د تیرو 12 کلونو راهیسې له ننګرهار خپرېدله او شپېتو غنو پورې خپرې شوې وي، سو میاشتې وړاندې له یو لړ ګواښونو سره مخ شوې وه چې له امله یې خپرېدل ځنډېدلي وو. خو تېره اونۍ د مینې چلوونکو د یو شپېتمې ګڼې په خپرولو سره یو ځل بیا په ډاګه کړه چې مینه یې د مینوالو په غوښتنو بیا پیل کړه. نور حال په دغه رپورټ کې درکوو. ننګرهار نه د مینې په نوم علمي، سیاسي، ادبي او ټولنیزه مجله چې له اوږدو کلونو راهیسې خپرېدله او په ننګرهار سربیره یې په نورو ولایتونو کې هم مینوال پیدا کړي وو، سو میاشتې وړاندې د ځینو ګواښونو له امله بنده شوې وه. خو تېره اونۍ یې یو ځل بیا خپلې خپرنیزې چارې پیل کړې او یو شپېتمه ګڼه یې له چاپه راوویستله. د دغې مجلې مسؤول مدیر عزت الله زواب د تېرې سه شنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل، مینې په تېر 12 کلن بهیر کې هڅه کړې چې د مینوالو د ذوق سره سم مطالب خپاره کړي، خدا چې د یو شمیر کسانو لخوا ورته ګواښونه شوي وو، مینه تر یو وخته وځنډېده، خو له مجلې سره د مینهوالو مینې دې ته اړ کړ چې یو ځل بیا په نوي فکر سره د مینې خپراوی پیل کړي.
د فکر او فرهنګ دښمنان نه غواړي چې په ولس کې د پوهې ډیوه بله وساتل شي، نو ځکه یې د مینې مسؤول مدیر او چلوونکو ته ګواښونه او ځورونکي پیغامونه ورکړل. د مینې په تیر دولس کلن بهیر کې موږ هم نیمګړي وو، ځینې تېروتنې مو وکړې چې د سیاسي ستونزو سبب شوي او مینه وتړل شوه، خو همداسې لاس تر ځینې کېناسته به مو دښمن ته د کامیابۍ فرصت ورکړي، ځکه مو هوډ وکړو چې په نوي فکر او بدلون سره مینه بیا پیل کړو.
لیکوال او ژورنالیست محمد نعمان دوست وایي هر هغه رسنۍ چې د اسلامي او ملي مقدساتو سره په ټکر کې نه وي او د خلکو له غوښتنو سره سمې خپرونې کوي او بیا له ګواښونو سره مخ کیږي، د رسنۍ افتخار ګڼل کیږي.
زما له ټولو رسنیو څخه همدا هیله ده چې کوم عقیدوي باورونه چې موږ لرو، کوم اخلاق بالکل منلي اخلاق چې موږ لرو، هغه نه یو متر هم په خافه کې نه دي. ټول فوکس یې په دې باندې چې څنګه د خلکو ذهنیتونه روښانه کړو، څنګه د خلکو هغه غوښتنې چې دوی په زړه کې لري هغه رابرسېره کړو، او څنګه له حاکمې طبقې سره چې د خلکو په حقوقو باندې ګیډه اچوي، د خلکو امتیازات ځان ته سلبوي، د هغو په ضد باندې مبارزه وکړو. که په دغه مبارزه کې موږ له هر خطر سره مخ کیږو، دا خطر د افتخار وړ.
د بټیکوټ ولسوالۍ د ادبي او کلتوري ټولنې مسؤول عبدالبصیر منظور د مینې په بیا خپرېدو باندې خوښي څرګنده کړه او زیاته یې کړه چې د افغانستان په کچه داسې مجله ده چې د هر چا له ذوق سره سم مطالب خپروي.
مینی مجله یوازینۍ مجله ده چې په ټول افغانستان کې کلتوري او علمي او د ولس په ژبه باندې ده. په دې مجله کې د هر چا له ذوق مطابق وړ مطالب پکې خپرېدل، او بیا پیلېدای افغانستان بل خصوص ننګرهاریانو ته د بیا پیلېدای مبارکي وایم. او حقیقت ده چې یوازینۍ مجله ده په ټول افغانستان کې.
مینه مجله چې د تیرو دولسو کلونو راهیسې شاعر او لیکوال عزت الله جواب خپروله، چې د علمي، ادبي او ذوقي موضوعاتو تر څنګ سیاسي موضوعاتو ته هم په خپله لمنه کې ځای ورکړی و، د تیرو اتو میاشتو راهیسې له ځینو ګواښونو سره مخ شوې وه چې له امله یې مینه مجله تړل شوې وه، خو د مجلې د چلوونکو په وینا د یو لړ بدلونونو سره سم یې بیا د خپرولو چارې پیل کړې دي.
زه وړوکی وم چې مینه به ولسوالیو ته راتله، خوږیانو ته به راتله، ما به یارې ګڼې ته انتظار ویستو، لوستله به مې تر اوسه پورې زموږ د مخکې چې د مینې مسؤول مدیر اعلان وکړي چې مینه بنده شول، نو یوازې له ما سره نه، د مینې له ټولو مینه والو سره اندېښنه پیدا وه، د مینې لوستلو او د مینې لیدلو ته تږي وه. نو د نیکه مرغه مینه بیا پیل شوې ده او خپله ورته خوشحاله یم، ځکه مینه چې دا په مینه کې د ځوانانو د لوستونکو د خوښې وړ او د ذوق سره مطابق برابر مطالب پرېږي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د خیوي ولسوالۍ سره تعلق لرونکو هدایت چې د تیرو 15 کلونو راهیسې د دوستانو په بندارونو کې له شوقه ستار او رباب غږوي، نو نوموړي سره مو یو لنډ شان مرکې ته رابولم.
ہدایت استاد واقعا ډیر خوندی وکړو، ډیر خپلې نغمه دی وغږوله. دا راته ووایه چې څو کاله به کېږي چې تاسې دغه د رباب له پن سره اشنا شوي؟ او
18 کاله به کېږي چې د رباب ته غږوم، همدې سره ستاره هم غږوم شوقي، هغې به یو 15 کاله کېږي.
ستا ټول عمر څومره دی چې د دغه عمر عمر نه ته د پن سره وابسته یې؟
زما ټول عمر دی 30 کاله، یو 30 کاله، دغه 3-5 کې پیدا شوی ما، اوس دغه 3 دی تقریبا.
تاسې په 15 14 کلنۍ کې د رباب سره شوق پیدا شوی دی، لومړنۍ زده کړه دې چا نه کړې ده؟
لومړنۍ زده کړه خو داسې دی چې بس زموږ خپله سیتار پلار به هم غږو، او کور کې هم سیتار پروت و، نو بس هغه راخسته ټنګوله ټنګوم، نو سیتار مې ول یاد کړی دی، او رباب هم دغسې په دغه رقم باندې شوقي مې یاد کړی دی. نو چې خاص خپله نور کاروبار زما د ساختماني کار کوم، د ګلکار یم خپله، اوس دا ساختمانی کارنه بس دا جاری غنم ټیکی شاگردان سره بس کار کوي لګي
دغه شوقیه پروګرامونه ستا داسي دا چا خبر خپل ذوقي تند خړو بول دی او پروګرامونو ته شرط زی سوک سه پیسې مې سي درکې کنه
ته مې دینه کو د شوق حساب دی کنه او نو بس کله کته شي دغه شنو دوستانی هغه سره کینو بس هغه سکړی کړی کنه بس زمو خو بس دا شوق دی وسره زو کینو وسره پاسې کله کله د سیمه راځي چې هغه د جبنه پکې تاوان کو یا انډیوالانو بنداري کنه دوستانو بنداري شوق دغه کنده وګړي باندې هغه ناشته
د دوستانو پروګرامونو ته تاسو په مېش کې پینځل سره زو کې هفته نیمه کې سوک دعوت کوي کنه
ولی نه ولی خام خان د دې شوق دې خلک وګړي دغه رباب دې منګې دا ستار دې وګړي ناشته دي کنه دغه ته خلک دې دغه دې لګم غواړي کینو وسره
تاسو مخ کې ویل شي ستار تاسو کرا په کور کې وي تاسو والد سبوم ستار غغول
او هغه ستار غو هغه د غرنګ بس شوقي ستار غونو بس یاران دوستان بر عبد المنګ هم دا سره واخه سي کر سر ته بيخه بس کله ټنګورا ټنګوم هغه رات نو ویل چې وی غو نی ویل چې می غو کله کله بس یاران دوستان بو شاندي واران بو هغه سره کې ناستلو
د سي یو نری غوندي نغمه چې هم د پسر لنی وګمو سره ګډ شي او هم د مشال رادیو اوریدونکو خوشاله شي مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننې خبرونه همدومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خا د آباد وسی
صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے لید سرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان مالی دلید سرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خٹولی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے تیرا وہ باپ جھنگڑوں کے گزران سلمی تا سر بندی داشن خالے صبر وکڑ خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانا مغوڑ دسرو سرو پیسوان سما ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑ خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے